اورای قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه هم دومره او په همدې ځای پاتوه رسیده. د خبرونه په دوهمه نیمای کې تاسو ته د ازادي رادیو د درسي ساعت د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیسلی نما سلامونه ونی کی خلی می امید رانو زکون کو هله د چرو حاضر بیس او وخت په موتر دی مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغلاست ویم په دی هله چین نور هم د لوست اخرنی شی بور سره مل پاتسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنی پیړی کې د چې هند په منځنی پیړی کې څه ډول وو کوم په وختونه درلوده او کوم حکومتونه د حالوه د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست اخرنی شی به ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنۍ پیړۍ کې په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګپتانیانو د خواڅخه اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګپتانیانو حکومت یا د ګپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې به هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یو ډیره روشانه دوره ګڼل کیږي چې په دغه دورې کې په ځنګړي توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې و. د ګپتانیانو د حکومت له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا او کوچنی او یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنی درلوده چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ایز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنی چې وو هغه د یفتالیانو واکمنی یا د یفتالیانو امپراتوري وو. یعنی ورسته لدی چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړی په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډیر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا او یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه یعنی د هند په هر برخه کې د هند په شمال د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ایز حکومت وو چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ایز حکومتونه چې وده څو پیړۍ همداسې دوام وکړي او په دغه او یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې تر څنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه یعنی د اتمې زیږدیز پیړۍ څخه وروسته بیا تر 11مې زیږدیز پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین یې خپروي چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شوه او د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی چې د نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپل یو واګ غوښتونکی سړی و د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندستان سیمه ونیسي او هندستان ونیسي، چې 15 واری پر دغه سیمه باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلی کې د ابراهیم لودی د حکومت پر رنګولو یا د هغه د حکومت د لمنځه وړلو په برخه کې د کامیاب کیږي او هغه هیواد په خپل ولکه کې راولي. چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه، یعنی د څلورو کالو واکمنۍ کوي او د څلورو کالونو د واکمنۍ څخه وروسته د 40 کلونو په عمر باندې د مړ کیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې د شیخ کیږي چې د داسې یو کس چې همیشه په غونه خوشیدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې د شخص اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د دوی همایون وخت رسیږي، چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمنۍ کوي او دغه څخه وروسته بیا د شیرشاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي، همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و، چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی، د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پرمخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجوبتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د منځه وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 خبرې کال، چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري، د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته د مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر وخت رسیږي، چې دی بیا د راجب تیمور څخه زیږېدلې دي او د هندستان پاچا وو. ترې وهده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی وو. یعنی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجوګتی وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي، چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلاش جهان دی زندانی کوي، د هغه څخه وروسته دی نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه وو، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال وو، د هغه په څیر د معماری مینوال وو او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا وو، نه د خپل نیکه په څیر وو او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر وو. راځو دا چې د هند په بابري دوره کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دوره کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک کې وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینهواله وه، دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه. په دغه برخه کې که څه هم اکبر په خپله باسواده نه و، دی سواد نه درلود، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده، یوه ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د طبي کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو باسواده شخص و، سواد نه درلود ولودي خو دغه بیسوادی سره سره د مینا چې هغه د علوم او علم سره ډیره زیاته و او موجود چې وړل کتاب لوستون کې درلوده زکه د پخپل ویل نسوي کولای بس واتنه اوس واده نه درلودي خاطر نسوي ویلې نو هغه د کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به د کتابونه ویل د اکبر پچا په عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجبې ته وژباړل سو او دغه کار د ریجبې د خپرېدو لامل وګرځید دا چې د سانسکریت د ریجبې څخه کتابونه و د ریجبې ته وژباړل سو د دې سبب سو چې د ریجبې چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و د هغه مینه هم د ریجبې سره زیاته سو د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هین تل عربی دا کړي و او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خبرولو باندې دوی تر یو حد پورې بریالي شول په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودي د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه ورسته بیا د هغه مېرمن خپل ځان سوځیده دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلودي او یو ډیر غیر انساني رواج و نو د اکبر خان یا د اکبر چا د ګټور اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منع کړي د میماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر ځنګړي په ملرنه سوي او یو شمیر قوس لرونکو او ګنبندي ودانی د شراغلاس د تلرونو په دلودلو سره دوه سوله ځنګړي اسلامي میماری ښکارندوی کوي دغه میماری او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانی او مانی هم جوړی سوله مثلا د اګری په شهر کې تاج محل په فتوپور کې د اکبر مانی او ترڅنګ په دلی کې د شاه جهان سره کلا او د ستان په نور سیمو کې هم زیاتره ودانی جوړې سولې چې هغه د ځنګړي اسلامي معماری نمائندګي کوي مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کیدله ځکه زموږ په هیواد کې ارزښناک او داسې با عزت آثار چې خاص ارزښت لري هغه نادر پاته دا انځورګری په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او ترڅنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګری په برخه کې هم پرمختګونه وسول د دې ترڅنګ موسیقي هم د 13مې پیړۍ څخه ورسته په هندستان کې وځلیده یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته شول او په هندستان کې ډیر زیات وځلیدل د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و مګر یوازنی واکمن چې هغه اورنګزیب چې د موسیقي سره مینه نه درلوده درې نو څوکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي څه ډول وخت رسیدل او څه ډول وکمنې درلوده د دې څنګه د نورو وکمنانو په وکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل ورپسې د مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل کوم پرمختګونه دوی درلودل د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځیدلی وي او څه ګټه به مو اخیستی وي زموږ استاد سي د نن ورځې درس هم دومره وو په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنی شی ور سره مل پاتې سوي او سي او ګټه به مو اخیستی وي نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې سو ترسلون کې درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو منسه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
دله به بنا را په سپیشل نه و سلام علیکم کی هلی میومنی ترنو زکونکو هله د چروه جوړ بوسی او د ژوند چاري بم شه پر وخت تاسو ته دولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح لاست وایم هله د چنن ورځ هم د لوست اخرینی شی بر سره مل پاتې سی نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړې په حق د ترڅنګ د هغه لاملونو او دغه جګړو زیانونه تاسو خپل درس پیلو اول د لومړی نړیواله جګړې په حق لوایو چې نړی د شلمی پیړی په لومړی سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړي، او په نوموړي پیړی کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند، سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوي مطرح شوي وه، او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوی وه. د وضع او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاره امکانات برابر سي و چې عمومي جګړه رامنځته سي، او دغه حالت په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښ شو چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې، او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل، او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستعمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس سوه او یم میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و، چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه، او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه، او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات، جاپان، دوی د خپلو کښتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو، ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه، یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک ډېر چټک پیاوړتیا وکړه، او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده، د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي، او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقې ته ونه رسیدل، نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخ ته ولاړ و، یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ و، او دواړه دغه غوښتنه یې کول یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي، او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو، یا دغه خطر ډیر سو. پیسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګ یې دغه بې باوري سول نور هم د خطر سره مخامخ کړه، او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سر ایود بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نیت درلود چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي، او بل متحد یې بیا ایتالیا و، چې برعکس روسیې بیا د تصمیم ونیوه چې سربستان سره مرسته وکړي، او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سوه. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخلي، ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي، او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه، یعنی د دې کار څخه لاس وانخیستی. او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي، چې المانیانو د بلجیک ناپلیتون هم تر پښو لاندې کړي. او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه، چې یوه ورځ انګلستان، المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي، او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم ورسته پیوه اونې کې، یعنی پیوه افته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ ته راوبلل سو او جګړه شروع سو. لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو، او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دي خطا وتلی و. روسیې په چټک روسان په چټکی سره منسجم سول، سره یو ځای سول، او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتری سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه، او د خودخواهي او ځانځاني له امله په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سول. اروپا هم د اروپا امریکا هم د اروپا څخه د جلیوالي سنت وساتي خپل بې طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهې هم د دغه جنگ اصلي میدانونه وه چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د پښه ایښودو ځای پیدا کړي، یعنې دغه سیمې ته راسي. او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیې ځوانان و، د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني ترکان په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي، چې دغه پاڅون بیا په اصلن په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې، چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول د لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1918 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو، او د دې لپاره چې د دغه ستونزو څخه دوی ووځي، دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله کی، او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیزولور وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي، او د سوم سیند په اوږدو کې یو درنه حمله شروع کوي. چې د سوم سیند د جګړې په لومړي ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل، او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوې وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې اوږدېدله، او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سو، او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي، او 12 کس په هغه کې مړه کیږي. سل کس څخه ډیر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله، او لاس میشتي ورسته بیا دغه ځندې د دې ځندې د ډیر سوچ بیا د 1914 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق کړ، او یو ځل بیا د امریکایانو خراب ووشل سو. لومړنی نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنی هوایي جګړه و، چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقعیت معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لوري به د کشتي د څارنې د طریقه څخه یو د بر سره حرکت کوي، او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتوفسک د ترن څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دی ته ارسول چې دوی د روسیا څخه لویدیز ته راسي، او البانیانو په لویدیز کې بیا وشکناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغرستان د موقتی دسبندی یا اوربن سره موافقه وکړه، چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو منی او لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 18 سرتاسری اوربند وسو، او په لوی دي جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر څلور کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده، یعنی څلور کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده، چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.1 میلیون خلک ووژل سو. د جوبلیدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیون ډیر څخه پوځیان زخمي سو، 1.4 میلیون کسان بندي سول یا هم ورک سو. او دغه شمیر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنی دا یوازې سرتیر و. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې څلور زره اته سوه کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده چې تقریبا 2200 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپله کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یوه نسله پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه وه او باندې زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. په ښارونو کې تر 1400 ډېرې ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزي هم د منځه ولاړې او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه وه. نور هم ورانی جوړه کړه. المان، بلژیک، انګلستان هم زیانمن کړي او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي ته ستون سو چې بیا د غلوژي او د نغې جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه او د څلورو کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1938 میلادي کال کې پوتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو او په 1940 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د پغاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1946 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه پولادي تړون نومور باندې کې شو دي چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او مخه هم او چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکي او د جاپان امپراتوري په 1910 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1913 میلادي کال کې اوتریش د المان سره یو ځای کړي او وروسته بیا سودت المانی سیمې چې ورسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه هغه برته د المان سره یو ځای سو او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه چې بیا په 1913 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د المان پوز د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډېر ژر یې په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې المان ته د جګړې اعلان وکړ چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویم نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. البانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده و او په دغه 1913 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د البان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه چې په 1914 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې البانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1914 میلادي کال کې د جون په 22مه المان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل او د المان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه چې المانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د 10 د اکتوبر په میاشت کې اوکران ونیوي او کریمه ته هم داخل سو. د 1940 کال په نوبر کې المانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه او د المان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت را وایسته سو. دروازه کول کو دا اوس موږ ستاسو د نړۍ زیدار په دې هیله چې ته پام وړ به وګرځېدلې وي. د لومړي او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نړۍ زیدار محمد هم راو ترتلن کې در سپوري تاسو ټول په لوی مهربان عرب سپارم شو وخت ولري شي چاري
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا سدی آزار شیت چاجلو نا جانا دخ دن لپاره علم
لوٹے پردی کورونا جانا نپتا چپرے لوٹے پردی کورونا جانا پلوستا دو ماتا کڑی چو پندو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا